کوم د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجله پیل شو. په دې خبری مجله کې چې زه فریده هوټ سیفی د خپل همکارانو سره درته اورم او راي چې ویکیلیکس وی پړې افغان ولسمشر تورن کړي چې د مخدر موادو یو شمیر قاچاقړونکو او جنایتکاري په خپل امر را خوشی کړی دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وزیرانو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې وایي په کابل ښار کې دي د روان مریض کال تر پایه هر پنجشنبه عمومي رخصتي وي. نور مطالب هم لرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي د مخه فرشته جلال زید نن ورځې خبرونه راوړي.
جمهور رئیس حامد کرزی به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د لشت لژه 500 هیوادونو او لسهاو نړیوالو سازمانونو استازي په متحده عرب اماراتو کې راغونډ سوي او په افغانستان کې د پانګونې پر لارو چارو او امکاناتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي اوس دا په ایران پورې اړه لري څو ثابت کړي چې د دوی اتمي پروګرام سوله ییز اهداف لري، او په بنو کې نن په انتحاري حمله کې د شپږو تنو د وژل کېدو او د لشت لژه 1 تنو نورو د زخمینېدو خبره سوي. د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وایي شغله کرزی به شایي سبا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د تروریزم او مخدر موادو د قاچاق په ضد مبارزې باندې خبرې وکړي. جمهور رئیس کرزی نن د پدې غونډه کې د ګډون لپاره روان سو. د جمهور رئیس ویاند وحید عمر وایي د شغلې کرزی د خبرو اصلي ټکی به په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره پر مبارزه راڅرخي. د بعد دغه غونډې په حاشیه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د اروپای ټولنې له مشر سره جلا جلا وګوري. د لشت لژه 500 هیوادونو او لسهاو نړیوالو سازمانونو استازي نن په متحده عربي اماراتو کې راغونډې او په افغانستان کې د پانګونې پر لارو چارو خبرې کوي. په دوبۍ کې په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی او سوداګرۍ وزیران، یو شمېر نور چارواکي او په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. دوی په افغانستان کې د سوداګرۍ په وړاندې پر پروتو ستونزو او همدارس په دې هیواد کې د پانګونې لپاره پر شته امکاناتو خبرې وکړي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي ایراني چارواکو موافقه ورسره کړې چې په ایران کې به د بندي افغانانو دقیق شمیر ورته وسپاري. د عدلي وزارت چارواکي وایي د ایران حکومت دا مني چې په دغه هیواد کې په زندانونو کې لږ تر لږه 15,000 افغانان بندیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سرک جوړونې د هغونو تنو تشتغل سویو کارګرانو د بیرته خوشی کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي چې په دې وروستیو کې د سروبي په سیمه کې نامعلومو کسانو وتښتول. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې نامعلومو کسانو د سرک جوړونې 13 کارکونکو باندې حمله کړې وه چې د نو تنو په تښتولو بریالي سول. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، او د افغانستان د وزیرانو شورا وړاندیز کړی چې تر دې وروسته به په کابل کې د جمعې د ورځې تر څنګ پنجشنبه هم د دې لپاره چې د هوا د ککړتیا مخنیوی وسي عمومي رخصتي وي. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د وزیرانو شورا د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. په بنو کې نن په انتحاري حمله کې لشت لژه شپږ تنه وژل سول، او د پولیسو په وینا 12 تنه نور زخمیان دي. پولیسو ویلي چې په وژل سوو کې د پولیسو یو منصبدارو او نور ملکي خلک دي. دوه کوچنیان هم په وژل سوو کې شامل دي. د پاکستاني طالبانو ویاند د حمله مسؤلیت اخیستی. د اروپایي اتحادیې چارواکو نن ویلي ایراني لوري موافقه ورسره کړې چې د خپل جنجالي اتمي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د دسمبر په 16 او 18 په ژنیو کې خبرو تکشینی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو روابطو یو مسؤل ویلي چې له ایراني لوري د خبرو مشر سعید جلیلی به د اروپایي اتحادیې له لوړ رتبه ډیپلوماتي کاترین اشتن سره خبرې وکړي. په دې مذاکرو کې د نړیوال لوري مشري میرمن اشتن کوي. له ایران سره په دې خبرو کې جرمني او د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، چین، روسیه، فرانسه او بریتانیا برخه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي ایران دا اوس په ایران پورې اړه لري چې ثابت کړي چې اتومي پروګرام یې سولې اهداف لري. بان کی مون د ایران د اتومي پروګرام په اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د ایران له خوا ژمنه ورسره سوې ده چې هلته به د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د پښتنو ته واضح ځواب ورکول کېږي. په خاص ډول بان کی مون وویل چې د ایراني چارواکو له خوا به هلته د خلکو د نیول کېدو او شکنجې په اړه د سوالونو ځواب سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د امنیت شورا ته د نورو غړو د ورګټولو پلوي کوي. بان کی مون نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د سازمان په غړو کې دا نظریه موجوده ده چې باید د امنیت شورا کې چې اوس 15 غړي لري اصلاحات راسي. د امنیت شورا کې په مشخص ډول د هند په څیر هیوادونو د غړیتوب پر امکاناتو له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده.
And also personally, I believe
استانه کې د ازادي رادیو له خبري سره په دغه ځانګړي مرکه کې شغله بان کی مون وایي چې د دې ملګرو ملتو د عمومي منشي په حیثیت او په شخصي نظر په دې باور دی چې د امنیت شورا باید پراخ شي څو د وضعیت له بدلون او د یوشتمې پیړۍ له ستونزو سره مقابله وکولای شي. بان کی مون په استانه کې د یو د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هم نن قزاقستان ته ورسید. د منځنۍ اسیا او عربو د خلیج څلورو هیوادونو ته په رسمي سفر وتلی ده. میرمن کلینتن به سبا په قزاقستان کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د امریکایي هیات مشري کوي. دا ورسته قرغزستان ته هم ځي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د خپل عسکر لپاره د اکمالاتو په خاطر په قرغزستان کې هوایي اډه لري. دا به ورسته ازبکستان ته ولاړ شي او بیا به بحرین ته ولاړ شي. د قرغزستان نوی پارلمان د درګوندیز ائتلافي حکومت ته تشکیل موافقه وکړه. د دې هیواد د پارلمان سرپرست مشر تاش پلوت بالتبایف وویل چې سوشل ډیموکرات، ریپابلیکا او اتامیکین ګوندونه په حکومت کې ګډ دي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویډیوف نن د دې هیواد د پارلمان لپاره کلنۍ وینا وکړه. د پارلمان دواړو خونو ته په نننۍ وینا کې جمهور رئیس میدویډیوف د دې تر مشرۍ لاندې روسیې پر لاسته راوړنو او راتلونکو اهدافو رڼا واچوله. ښاغلی میدویډیوف د خپلې وینا په ترڅ کې وویل چې نړیوال اقتصادي بحران لامل پیدا سو یو ستونزو څخه لا نه دی وتلی.
کانېشنه سیتواسیه په اکونومیکې ښه سلوژنه.
دا وی اقتصادي حالات لا هم پیچلې دي. موږ باید په دې طرف وکړو چې لا تر اوسه د نړیوال بحران لامل نه ټولو مسترغلو ستونزو نه یو وتلی، خو موږ به بیل شخص څخه د خپل ټولنیزو مسؤلیتونو ادا کولو ته ادامه ورکړو. جمهور رئیس میدویډیوف وویل چې شایي په راتلونکي کال کې به دغه هیواد اقتصادي وده 4% په شاوخوا کې وي. او د چین حکومت نن پر متحده ایالاتو ژغ وکړ چې د خپل پټو ډیپلوماټیکو سرچینو او ماموریتونو په اړه د ویکلیکس لخوا د اسنادو د خبرېدو له مسلې سره ورچلاند وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی وویل چې دوی به په اسنادو کې د شویو خبرو په اړه نظر نه څرګندوي.
شپږ بجې او اته دقیقې دي د ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اوري چې ویکیلیکس وی پانی افغان ولسمشر تورن کړی چې د مخدر موادو یو شمیر قاچاقلونکي او جنایتکاري په خپل امر خوشی کړی دي. افغان چارواکي وایي دوی په ایران کې د خپلو بندیانو د خوشی کولو په باب له ایرانی مقاماتو سره مهمو موافقو ته رسیدلی دي.
موافقه ته ورسیدو چې دوی هغه څوک چې توقیف شوی دی هلته ور محکوم شوی دی مونږ ته د دوی شماره ډیپلوماتیک د لارې نه مونږ ته ورکوي.
د افغانستان د فواید عامه وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د حلقوي سړک د جوړولو په لار کې لوی خنډ د امنیت نشواله دی. او دا وری چې روسیې ولې په دې وروستیو کې پاکستان ته د دوستۍ لاس اوچت کړی په دې اړه هم لنډه تبصره خبرو. ویکیلیکس وی پانی افغان ولسمشر کمزور بللی او تورن کړی دی چې د مخدر موادو یو شمیر قاچاقلونکي او جنایتکار چې د ائتلافي ځواکونو لخوا نیول شوی وو په خپل امر خوشی کړی دی. ویکیلیکس په زرګونو هغو اسنادو کې چې د متحد ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ او په بیلابیلو نورو برخو کې خبره کړي، د افغان ولسمشر یې په دې تورن کړی دی چې د مخدر موادو د قاچاقړونکو ملاتړ کوي او روري هم د دې موادو په قاچاق کې لاس لري. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو شمیر خطرناک جنایتکارانو او د مخدر موادو د قاچاقړونکو د پریښودو امر ورکړی دی. دا کسان د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو نیولي و خو له زندانه خوشې شوي دي. امریکایي چارواکي وایي دوی بیا بیا د افغانستان ولسمشر او لوی څارنوال محمد اسحاق الکو ملامت کړی دي چې دا کسان ولې پریښې دي. ویکیلیکس ویب پاڼې دا خبرې په افغانستان کې د امریکا د مرستیال سفیر فرانسیس ریکاردون په وینا خبرې کړې دي چې وایي خوشې شوي کسان مخکې تر دې چې محکمه شي پریښودل سوي دي. بیا داسې هم شوي دي چې همدغه کسان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي او له افغان او ائتلافي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړې ده. د امریکا د سفارت د مرستیال په وینا وړاندې ویل شوي دي چې د امریکا د مقرر اعتراض سربیره او د امریکا د اندېښنو سربیره افغان حکومت د جنایتکارانو د خوشې کېدو سلسلې ته دوام ورکړی دی. د ویکیلیکس خبرو شوی اسنادو له مخې د تیر کال لوړی راپدې خو یو نیم سل بندیان خوشی شوی دي. په خبرو شوی اسنادو کې څرګنده شوی ده چې په همدې مودې کې یعنی د تیر کال اگست راهیسی امریکایي ځواکونو 429 تنه افغان چارواکو ته سپارل دي او له همدې ډلې یو نیم سل له محکمې پرته خوشی شوی دي. د اسنادو له مخې ولسمشر کرزی تیر کال په اپریل کې 15 سرحدي پولیس وبخشل او دا کسان له 134 کیلوګرام هیروینو سره نیول شوي وو او پر هر یو یې له 1400 تر 1300 کلونو بند هم ختلی وو. د دغو کسانو په اړه بیا څرګنده شوې ده چې په هغه ځای کې خوشي شوي دي چې نیول شوي وو. په خبرو شوي اسنادو کې بیا ویل شوي دي چې ولسمشر کرزی د نشه یي موادو په اړه د یو شتمن سوداګر زوی او د هغه ملګری هم خوشي کړي دي. دغو کسانو د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت وویل چې د ویکیلیکس ویب پاڼې له لوري بخپاره شوي اسناد د افغانستان او امریکا پر اړیکو ناوړه اغېز ونه کړي. دا تبصره افغان حکومت په دې پسې وکړه چې د ویکیلیکس ویب پاڼې په خپرو شویو سندو کې وویل شول چې ولسمشر کرزی کمزوری او بې فکره بنیادم دی او د هغه ورور په اداري فساد ککړ او د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په دې وروستیو کې یو افغاني پلاوی هیئت ایران ته سفر کړی وو او له ایراني چارواکو سره یې د افغان بندیانو په اړه دوه اړخیزي خبرې کړې چې په دې برخه کې ځینو مهمو موافقو ته هم رسیدلې دي. دا چې د افغان بندیانو په اړه په ایران کې څو موافقي او په مشخصه توګه په څه ډول شوې دي، د ازادي رادیو خبریالۍ زکی غیاسی د افغانستان د عدلی وزارت له مرستیال محمد قاسم هاشمزي سره مرکه کړې ده.
په وروستیو کې تاسو ایران ته سفر کړی وو، د افغان بندیانو په اړه باندې تاسو له ایراني چارواکو سره لیدلې دي او غونډم کړی دی په دې اړه. که تاسو د غونډو په اړه باندې مخته معلومات راکړئ چې په دې کې څه ژمنې د ایراني لوري لخوا له تاسو سره وشوې.
مونږ یو آیت وو تهران ته تللي وو، دغه د اقرب میاشت کې وو. هلته خو ډېر مباحث مونږ د تجارتي حمل و نقل، کشاورزي و سنتي و مخابراتي د ټول ورسره خبرې وکړو. بیا د دوه کمیټه تعین شو، یو کمیټه وو د کنسلګری. هلته د مو په ولاندیز دوی قبول وکړ چې کنسلګری موضوعات کو خبرې ورسره وکړو. دا کنسلګری موضوعات د بندیانو هم شامل پکې وو. بیا یو موافقه ته ورسېدو چې دوی هغه څوک چې توقیف شوي دي هلته ور محکوم شوي دي، مونږ ته د دوی شماره ډیپلوماتیک د لارې نه مونږ ته ورکوي. دغه یو ښه موافقه وو چې مونږ بیا د دوی شماره چې څوک دي د مونږ ته ښکاره کیږي. او یو بل خبره دا وو چې یو موافقه مخکې ایران سره خلاص شوی وو چې دا همکاری د قضایی وو، هغه هم په ایران کې وو آخري مراحل طی کړی دي او اوس نافذ شوی دي. مونږ د دغه قانون له مجلس هم د دوی سره خبرې کولای شو چې د شماره او د هغه بل معلومات معقول محکومین نه چې په افغانی دي اولته په محبسونو کې ژوند کوي د ایرانینو له خانه واخلو.
دغه شمیره هر ځل تاسو سره ایرانی چارواکي جمعنه کوي چې مونږ به تاسو ته د شمیره درکو، خو بیا هم نه درکول کیږي. د دې علت څه دی او په څونو وخت کې به د شمیره تاسو ته کشید افغان بندیانو؟
اوس یو موافقه شوی دی، خو دوی ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې داسې تحقق پیدا شي چې څوک ایرانی دي څوک افغان دي. دوی خوشناسایی کارتون ورسره نشته، دوی به موته وایي چې شماره څومره دي. اوس خو دا موافقه چې مونږ امضا کړی یو، بیا ان شاء الله دغه موافقه لرار نه ډېر همکاري د ایرانیانو سره به پیدا کیږي.
اوس په کوم جرمونو باندې افغانان زیاتره هلته بندیان دي؟
دا د مواد مخدره دي. 80% د مواد مخدره مجرمین هلته پروت دي. خو قتل دي قبل غلا دی او بل داسې نور جرمونه هلته ډېر مجرمین هلته پروت دي.
خلاصه توګه تاسو سره موافقه وشوله چې وروسته له دې به افغان بندیان افغانستان ته سپارل کیږي؟
دا یو بل موافقه غواړي، دا د استبداد مجرمین موافقه. مونږ هغه سره خبرې کوم، وزیر عدلیه مونږ هلته تللي وو، دا هغه اوس د ایرانیانو د لورې نه خبرې کړي دي چې هغه جرم چې په افغانستان کې ارتکاب کیږي په ایران کې ختم کیږي، بیا دوی دغه کسان افغانستان ته ورکړل شي چې جرم دلته ارتکاب شوی دي. دا هم خبرې شوی دي، خو اوس دوه موافقه نامه دي، یو د کنسلګری موافقه دي او بل همکاري قضایي دي. دا دوه موافقه دي ښه لارې مونږ ته ښیي چې ایرانیانو سره ښه خبرې دغه په باره کې وکړو.
دغه موافقه به څه وخت عملي شي؟
دا خو اوس د کنسلګری موافقه عملي شوی دي، د مولا خان خود شورا نه پاس شوی دي، اوس له ایرانیانو مونږ ته خبر ورکړي چې د مراحل هلته تکمیل شوی دي.
د افغانستان د عدلی د وزارت مرستیال محمد قاسم هاشم زی و چې د ازادي رادیو خبریال ته د هغه بندیانو په اړه معلومات ورکول چې په ایران کې دی، او دوی ویل چې د افغان بندیانو په اړه په ایران کې ځینې موافقه کړې دي. د هاشم زی په وینا ډیر هغه کسان چې د مخدر موادو په د قاچاق په ارتباط نیول شوی دی په ایران کې بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې هم افغان او هم نړیوال چارواکي په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې خبرې کوي او د قاچاق د مخنیوي په باب پلانونه او طرحې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال نن کندوز ته سفر وکړو، هغه یو شمیر چارواکو سره وکتل او د مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته ډاډ ورکړ.
د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او په ملګرو ملتو کې د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې رئیس یوری فدیتوف سه شنبه له تاجکستان څخه د کندوز شیخان بندر ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د تاجکستان هیواد د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر جنرال رستم نظروف او ځینې لوړ رتبه چارواکي ورسره ملګري وو. ښاغلی فدیتوف او ملګری هیئات ابتدا په شیرخان بندر کې د شمال زون د 303 پامیر د پولیسو له قماندان جنرال داود سره وکتل او خبرې اترې ورسره وکړې، او وروسته یې په یو لنډ مطبوعاتي کانفرنس کې د خپل دې سفر هدف دا وباله چې ملګری ملتونه غواړي چې د مخدره موادو سره د مبارزې سیمه ییزه همکاري پیاوړې کړي، ځکه د ده په وینا چې په دغه مبارزه کې دغسې یوه سیمه ییزه همکاري ډیره اړینه ده. دویل چې دایلو نږدې دوه میاشتو راهیسې په ملګرو ملتو کې په دغه دنده ګمارل شوی او دا سیمې ته د ده لومړنی سفر دی. د معلوماتو له مخې د افغانستان شمال ته د ښاغلي فدیتوف سفر په اسلام آباد کې د مخدره موادو سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرانس له ګډون او په دې اړه د تاجکستان له جمهور رئیس او نورو اړوندو چارواکو سره تر کتنې او خبرو اترو وروسته ترسره کیږي. ده وویل خوشحاله دی چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د مخدره موادو سره د مبارزې یو دوه اړخیز تړون پخوا لاسلیک شوی او په ګډه مبارزه لګیا دي، او دغه راز د سرحدي پولیس د تجهیز په باب د ملګرو ملتو مرسته هم وغوښتل شوه. ښاغلی فدیتوف له دغو خبرو اترو وروسته بیرته تاجکستان ته ولاړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل ښار کې هوا ډېره ککړه شوې او په دې برخه کې باید جدي اقدام وشي. د ادارې د وزیرانو شورا له هغه پریکړې هم هرکلی کړی چې وایي په کابل ښار کې دی د روان مریض کال تر پایه هر پنجشنبه هم رخصتی وي. د وزیرانو شورا پرون په خپلې غونډې کې پریکړه وکړه چې په کابل ښار کې د نقلي وسیلو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره دی د پنجشنبه په ورځو هم عمومي رخصتي اعلان شي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې دا ښه پریکړه ده او کولی شي چې د کابل ښار پر چاپیریال مثبته اغیزه وکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د وزیرانو شورا د پریکړستای چې په کابل ښار کې د چاپیریال د لاککړتیا د مخنیوي لپاره د پنځشنبه په ورځو هم عمومي رخصتي اعلان شي. د دې ادارې د دفتر رئیس خالد نسیمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په کابل ښار کې هوا ډیره ککړه شوې او د ډیرو کثافاتو د تولید او نقلي وسایطو او جنراتورونو د موجودیت له امله لاپسې د خرابېدو په حال کې ده. د خاغری نسیمی په خبره د وزیرانو شورا د پریکړه د نقلي وسایطو د کم ګرځیدو سبب ګرځي او کولای شي چې په لنډ مهال کې په کابل ښار کې د هوا د لا خرابېدو مخه ونیسي.
په دې خاطر چې د وسایطو عبور و مرور کم سي او د کاربن دای اکساید او د ګرد و غبار د متساعد کولو پروسه لږ کم سي دغه تصمیم بلکل ښه تصمیم دی، دا بلکل مستقیم اغیزه لري د چاپریال په ښه کیدو دپاره، او بعد له نوي کال کیدای سي چې بله لارو پیدا کوو.
د وزیرانو شورا د پریکړه د تیرې دوشنبه ورځې په غونډه کې کړي او ویلي دي چې د روان لمریز کال تر پایه دې په کابل ښار کې د پنجشنبه په ورځو هم عمومي رخصتي اعلان شي تر څو د نقلي وسایطو ګڼه ګوڼه کمه او چاپریال لا ککړ نه شي. په عین حال کې د وزیرانو شورا د کابل ښار له اوسیدونکو نه هم غوښتنه کړې چې د دوشنبه په ورځو دې هم شخصي او دولتي نقلي وسایط کم کاروي او له کابل ښاروالۍ سره دې د ښار په پاک ساتلو کې هر اړخیزه مرسته وکړي. د عامې روغتیا وزارت هم د وزیرانو شورا د پریکړه مهمه بولی او وایي چې له دې سره به په کابل ښار کې د ډیرو ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. له دې سره سره چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او د عامې روغتیا وزارت چارواکي د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا او د ځینو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وزیرانو شورا د پریکړه مهمه بولی، خو یو شمېر سوداګر وایي چې له دې سره به په کابل ښار کې سوداګریزه راکړه ورکړه یو څه زیانمنه او د خلکو پر اقتصاد به بده اغیزه وکړي. خو د عامې روغتیا وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلان د دې اندېښنې په تاییدولو سره وایي چې د کابل د اوسیدونکو روغتیا تر بل هر څه لومړیتوب لري.
د حلقوي سړکونو جوړول هم د ګڼې ګوڼې او د هوا د ککړتیا د کمی او مخنیوي یوه لاره بلل کیږي، خو د افغانستان د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د حلقوي سړک د جوړېدو په لاره کې لوی خنډ د امنیت نشتوالی دی. دغه خبرې د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډې کې وکړې. د مشرانو جرګې چارواکو د فواید عامې وزارت چارواکي خپلې عمومي غونډې ته راغوښتي وو چې د سالنګونو په هیواد کې د نورو لویو لارو د جوړېدو کارونو په اړه ورته معلومات ورکړي. د فواید عامې وزارت وایي که د بې امنۍ ستونزې حل شي نو د حلقوي سړک کار به زر پیل شي. د مشرانو جرګې چارواکو ویل چې دوی به خپلو راتلونکو غونډو ته امنیتي چارواکي راوغواړي او د موضوع به ورسره شریکه کاندي. معصوم میوند او نور معلومات.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې په هیواد کې د حلقوي سړک د بشپړولو په وړاندې اساسي ستونزه د امنیت نه موجودیت دی. د دغه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د امنیتي ستونزو له امله د سړک جوړونې کمپنۍ د دغه سړک جوړولو ته زړه نه ښه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د فواید عامې وزارت چارواکي راغوښتي وو چې د راتلونکي ژمي پر رسېدو سره د سالنګونو او د هیواد د نورو لویو لارو د کارونو په اړه ورته معلومات ورکړي. د فواید عامې وزارت اداري او مالي مرستیال احمد شاه وحید د مشرانو جرګې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د امنیتي ستونزو له کبله د دغه سړک ته جوړولو کار ولاړ دی.
مشکل اساسي مو د قسمت موضوع سړک حلقوي
دی. وایي زموږ اساسي ستونزه د حلقوي سړک په برخه کې ده. د حلقوي سړک نږدې 213 کیلومتر چې له فاریاب څخه پیلېږي، غور، بادغیس او هرات ولایت ته رسیږي نه دی جوړ شوی او دغه دنځر په دغه برخه کې نه دی تړل شوی. څلور کاله کېږي چې دغه سړک ته جوړولو کار اعلانېږي، خو اساسي ستونزه د امنیت نه موجودیت دی چې موږ او تاسو ټول شاهدان یو. تر اوسه نه یو بریالي شوی چې د دغه سړک تړون له یو چا سره وکړو. شاغلی وحید هم دارنګ ول چې بلستونځ د بهرنیو هیوادونو مرستې د دوی لارې نه لګول دي. دوی وایي چې مرسته کوونکي هیوادونه پیسې د شخصي سکتور لارې لګوي او د یوازې څار کوي. د ول چې د حلقوي سړک کار د افغانستان په شمال ویدیځ کې ویرانی کمپنۍ ته ورکړل شوی وو، خو هغو هیوادونو چې د حلقوي سړک لپاره مرسته کوي له دې کار سره مخالفت وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د دغو ستونزو تر اورېدلو او پوښتنو وروسته وویل دوی به خپلو راتلونکو غونډو ته امنیتي چارواکي راوغواړي او د دغه ستونزې د حل لپاره به ورسره خبرې وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسل محمد عالم یزدی اروای د امنیتي ستونزو په اړه د مشرانو جرګه همکاري کوي. هغه غونډه چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او بهرنی امنیتي همکارانو په ګډون یې جوړ و، تاسو ته هم زحمت درکوو او هغوی به هم په دې برخه کې خپل چمتووالی وښيي. د فواید عامې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې حلقوي سړک 3420 کیلومتره اوږدوالی لري چې ټول هیواد سره نښلوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د سالنګونو د ترمیم او بیا جوړونې کارونه هم تر ډیره پر مخ تللي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې د مسلکي کسانو او امکاناتو د کمښت له امله کارونه پاتې دي. په افغانستان کې د سړک جوړونې او بیا رغونې د شرکتونو د کارکوونکو وژل او تښتول هغه ستونزه ده چې له مخې په افغانستان کې د لویو لارو د جوړولو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ل اوګدې مودې راهیسی د پاکستان او روسیې ترمنز اړیکی خراب وو، خو دا تاوتریخواله هغه محل نور هم زیات شوی وو چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړو. هغه محل پاکستان د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه او د لویدیز یو ډیر پیاوړی متحد وو. په دې وروستیو کې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پاکستان ته د دوستۍ لاس اوږد کړی او غواړي له دغه هیواد سره سوداګریز او سیاسي اړیکې ټینګ کړي. په دې اړه انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانه یو مطلب خبر کړی چې ځینې برخې جناقه الکوزیر اوري.
د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د نوومبر په 15مه نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شانګهای سازمان د غونډې په څنګ کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته وویل، په پوره احساس تاسو ته وایم چې له هر ډول شرایطو پرته موږ ستاسو متحدین یو. دواړو مشرانو په دې خبرې ټینګار وکړ چې په دوه اړخیزو اړیکو کې د روسیې او پاکستان دواړو ګټه ده. پوتین د ګیلانی د دې غوښتنې په ځواب کې چې پاکستان غواړي له روسیې سره پراخ شراکت وکړي وویل، روسی کمپنی لیواله دي چې د پاکستان په مختلفو سکتورونو کې پانګونه وکړي. ګیلانی د غرض وړاندیز کړو چې روسیه او پاکستان دي په افغانستان کې د سولې او ثبات پاړه په خپلو کې دو اړخیزي خبري یا ډیالوګ وکړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي، د تاریخ په اوږدو کې د پخواني شوروي اتحاد او پاکستان ترمنځ اړیکی خنول او دانوي لیوالتیا به د دوړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوې فصل وي. د شوروي اتحاد لړنګېدو او د روسیې د فدراسیون په جوړېدو سره د پاکستان او روسیې ترمنځ اړیکې په خاص ډول اقتصادي ساحو کې ښه شوې دي. روسیې د 2015 کال مارچ میاشت کې پاکستان ته د 128 میلیونو ډالرو د پور تړون له سره تنظیم کړ. روسیې د غرض په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه د پاکستان د غړیتوب ملاتړ وکړ او له هغه وخته راهیسې پاکستانی مشران د دې سازمان د مشیزو غونډو په څنګ کې د روسیې له مشرانو سره لیدنې کتنې کوي. د پاکستان او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښکولو په مقصد د 2008 کال اپریل میاشت کې د روسیې د وخت صدر اعظم میخائیل فریدکوف اسلام آباد ته سفر وکړ او دا په تیرو 40 کلونو کې پاکستان ته د روسیې د صدر اعظم لومړنی سفر و. د 2008 کال د نوومبر په 19مه نیټې د پاکستان د تیلو وزیر مسکو ته لاړ او له روسیې سره د پاکستان د تیلو د استخراج تړون لاسلیک کړ. دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ 900 میلیونو ډالرو ته پورته شوې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه کمال هاشمی د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ نه یم. د کابل د مجمع د لوی لارې د شاجی د کالات د زابل لوی لارې سړک ډېر سخت عملار باندې بندي پرون کې کله لپاره بوتره نه باسي و دوه درې مریضان راخستي و چې د مکور په شاوخوا کې لار باندې ولا او ښځه ډېر سخت مریضه وه یو زنانه هغه په وجه ته هڅه کړې ده او تقریبا یو نیم ساعت لا د شاجیو تر غزلي پورې ده. هغه تقریبا په نه ساعتو په 20 ساعتو کښې مسان غزلي ته رارسېدلي وو. دا کله هر چې علاج کېږي باید علاج یې وکړي یا یو ناره یو ساعتي خلک به وار.
د پاکستان او سیمې یو ستر ښار کراچۍ له نوو شخړو سره مخامخ دی. دا شخړې مذهبي دي چې د محرم له رسیدو سره یې ویره زیاته شوې ده، خو په وروستیو کې کراچۍ یوازې د فرقه ایي شخړو مرکز نه و. هلته یو شمېر سیاسي ډلې سره سیالۍ کوي او قومي شخړې هم شته. یو شمېر هغه افغانان چې له تیرو شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسېږي له دغو شخړو په امان نه دي. تېره اونۍ چې په سلګونو کسان په کراچۍ کې ونیول شول، د ځینو رپورټونو له مخې یو شمېر د افغانستان وو. سیاسي، قومي او فرقه ایي شخړو د نفوس له پلوه د نړۍ دغه دریم ستر ښار له داسې ستونزو سره مخامخ کړی دی چې سیمه ییز حکومت یې کمزوری کړی دی او د سیاسي ډلو اعتبار هم پې لږ شوی دی. په دې اړه یو ډیر مفصل رپورټ لرو چې احمد شیبر برابر کړی دی او د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې به حتما واوري. دا رپورټ مې روي خو اوس مجیب الرحمن انګار د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ښار بنو کې امنیتي مسولین وایي هغه چاودنه چې د سه شنبه پر سهار د پولیسو پر یو موټر شوی ځانمرګې برید و چې د یوه ناپیژاندې کس لخوا شوی. دغه برید د سه شنبه په ورځ سهار مهال د بنو ښار میلاد څلور لارې په سیمه کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې شوی چې د پولیسو په وینا 21 تنو ته مرګ ژوبل اړولې. د عابد خان په نوم د پولیسو یو ځایي مسؤول پیښې وروسته رسنیو ته ویلي چې د پولیسو یو پیکاپ ډوله موټر پر ورځنۍ ګزمه روان و چې ناڅاپه پرې یو تن چې چاودېدونکي مواد یې له ځانه تړلي ول برید وکړ. نوموړی وایي چې په دغه برید کې د یو پولیس او په خپله د ځانمرګي برید کوونکي په ګډون څلور تنه وژل شوي او ولس نور ټپیان دي چې ډېری یې لارویان دي. له پیښې وروسته پولیسو په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې یې تر اوسه یو مشکوک سړی نیول شوی. موږ د نورو ښارونو په شان په بنو کې هم ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي، خو بیا هم تاسو پوهیږئ چې د ځانمرګي برید کوونکي مخه نیول یو څه ستونزمن کار دی. بنو وزیرستانونو ته نږدې پرته سیمه ده چې له دې وړاندې هم په کې څو وارې پر امنیتي ځواکونو بمي چاودنې او ځانمرګي بریدونه شوي. نننۍ پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې امنیتي مسؤلین وایي په ټولو لویو او وړو ښارونو کې د محرم الحرام په رانږدې کېدو ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
د سره د ازادي راډیو نننۍ لمړنۍ مخمنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. ساعت ته ګورم شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. زرغونه منګل سټډیو ته راغلې ده او د ازادي راډیو نننۍ وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. خراغلې
مننه فریده جانې. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه هم از افشای اسناد ویکیلیکس در مورد افغانستان مشنوین که گفته رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی چندین جنایتکار خطرناک داده. ای در حال است که معاون سابق رئیس جمهور افغانستان احمد ضیا مسعود $52 میلیون نقد از افغانستان کشیده. این موضوع را هم ویکیلیکس افشا کرده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست ملیا احراری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با سلام، نخواست توجه کنید به سرخط خبرها. حامد کرزی برای شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرقیزستان رفته است. نو محافظ یک شرکت سرکسازی در سروبی دیروز را بوده شده و نو دیگر فرار کردند. و ایران به دور جدید مذاکرات روی برنامه هسته‌ای‌اش موافقه کرد. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز برای شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به قزاقستان سفر کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در نشست آقای کرزی روی مبارزه جدی با تروریسم و مواد مخدر در منطقه تاکید میکند. در حاشیه این نشست گفته شده است که رئیس جمهوری افغانستان دیدارهای جداگانه ای را با منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس اتحادیه اروپا انجام خواهد داد. نو محافظ یک شرکت سرکسازی به قول وزارت داخله افغانستان دیروز از منطقه سروبی کابل توسط افراد مسلح ربوده شدند. وزارت داخله میگوید 9 نفر دیگر از این حادثه فرار کردند. وزارت داخله نام این کمپانی را افشا نکرده است. حادثه دیروز همزمان با کشته شدن 6 عسکر آمریکایی در سرحدات افغانستان با پاکستان همراه بود که مرگبارترین حادثه در نوع خود در 2 سال اخیر میباشد. وزارت داخله و ناتو عملیات مشترک را به دنبال هلاکت این 6 سرباز در ننگرهار آغاز کردند. این سربازان دیروز در نتیجه فیر یک فرد ملبس با یونیفرم پلیس سرحدی در ولسوالی پچیراگام ننگرهار کشته شدند. وزارت داخله با پخش خبرنامه به خانواده های این 6 سرباز تسلیت گفته و اعلام کرده است که در پایان تحقیقات جزئیات تازه را در مورد با رسانه ها شریک خواهد ساخت. اداره امنیت ملی هرات میگوید در این اواخر مقدار مهمات ساخت روسیه، ایران و چین را از این ولایت به دست آورده است. در اعلامیه نشر شده از سوی اداره امنیت ملی ایران، امنیت ملی هرات از کشف و ضبط 10 تن مواد انفجاری هم خبر داده شده است. گفته شده که این مواد از ولسوالی های ربات سنگی، ادرسکن و انجیل ولایت هرات به دست آمده است. مقامات ولایت جوزجان میگویند پیش از چاشت امروز دو موتر دفتر یوناما در ولسوالی فیض آباد در مسیر شبرغان مزار شریف از سوی طالبان ربوده شد. آمر امنیت ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده است. آمر امنیت ولایت جوزجان میگوید تا حالا روشن نیست که در این موترها به چه تعداد کارمندان دفتر یوناما موجود بودند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده است که بعد از اختطاف دو موتر یوناما درگیری شدیدی در ولسوالی فیض آباد رخ داد که به گفته وی تعداد زیادی از نیروهای پلیس در این درگیری جان باختند. اما نظیف الله سالارزه یکی از سخنگویان دفتر یوناما در کابل خبری را که گویا این موترها را بوده شده اند رد کرده است. و اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان هوای شهر کابل را رقت بار خوانده و میگوید باید در این زمینه اقدامات جدی گرفته شود. حکومت افغانستان در اجلاس دیروز فیصله کرد که به خاطر جلوگیری از آلودگی هرچی بیشتر هوای شهر کابل و تکمیل نمودن فیصدی اکسیژن مورد نیاز کابل تا پایان سال جاری میلادی روزهای پنجشنبه باید رخصتی عمومی اعلام شود. وزارت سطح عامه افغانستان با استقبال از این اقدام حکومت میگوید این تصمیم میتواند در کاهش آلودگی هوا مؤثر واقع شود. خبرهای بین‌المللی را از رادیو آزادی بشنوید. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان 6 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حادثه در شهر بنو رخ داده است و 17 نفر دیگر نیز در حادثه زخمی شدند. شورشیان بنیادگرا از مدت تقریبا 4 سال به این سو تلاش دارند تا حکومت پاکستان را که متحد آمریکا به شمار می‌آید هدف حملات قرار دهند. مقامات اتحادیه اروپا میگویند ایران امروز با دور جدید مذاکرات در ژنو موافقت کرد. این مذاکرات بر روزهای 6 و 7 دسامبر در رابطه با برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران دایر می‌شود. یک سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا گفت سعید جلیلی مذاکره کننده ایرانی با کاترین اشتون مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. اشتون قرار است ریاست هیئت بین‌المللی مذاکره کننده با ایران را به دوش داشته باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و هم جرمنی با ایران مذاکره می کنند. این نشست اولین دوره مذاکرات میان ایران و 6 قدرت جهان بعد از نشست اکتبر سال گذشته می باشد. سرمنشی ملل متحد می گوید ایران متعهد است ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش را به مقاصد صلح‌آمیز ادامه می دهد و این سخنان را در آستانه مرکز قزاقستان امروز بیان کرد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امروز هشدار داد که مسابقات جدید تسلیحاتی می تواند اثرات خود را در دهه آینده نشان دهد مگر اینکه روی سیستم جدید دفاعی راکتی با غرب موافقت نامه امضا شود. مدودف این اظهارات را در سخنرانی سالانه خود در پارلمان روسیه بیان کرد و در رابطه با مسائل داخلی روسیه گفت اثرات بحران جهانی اقتصادی تا کنون روسیه را متاثر نساخته است و دولت توانسته ثبات اقتصادی را حفظ کند. چین امروز از ایالات متحده آمریکا خواست با مسائل سیاسی پخش شده از جانب ویکیلیکس به درستی برخورد کند. سخنگوی وزارت خارجه چین که در یک کنفرانس معمول مطبوعاتی صحبت میکرد گفت چین نمیخواهد اسناد پخش شده از سوی ویکیلیکس مناسبات چین و آمریکا را اخلال کند. چین گزارش هایی را که مربوط کشورش میشود یادداشت کرده و امیدوار است جانب آمریکا این مسائل را به درستی حل کند. بر اساس اسنادی که ویکیلیکس نشر کرده از قول مقامات بلندپایه چین گفته شده است چین به کره شمالی به عنوان یک متحد درد بخور نگاه نمی کند و اگر نظام کمونیستی در آنجا سقوط کند مداخله نخواهد کرد. در این اسناد از قول مقامات چینی همچنان گفته شده است که چین خواهان یک جا شدن هر دو کره می باشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید نشر اسناد توسط ویکیلیکس حمله بر جامعه جهانی است. وزارت خارجه آمریکا از سرانوالی این کشور خواسته است تا جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را مورد تعقیب قانونی قرار دهد. و دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا جمهوری خواهان را تشویق می کنند از پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای با روسیه پشتیبانی کنند. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته است با نبود چنین پیمان ناظران ایالات متحده آمریکا قادر نخواهند بود از توانایی های هسته‌ای روسیه نظارت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امضای پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای میان مسکو و واشنگتن را که به نام استارت 2 شناخته می شود یکی از اولویت های مهم خود خوانده است، اما جمهوری خواهان با امضای این پیمان مخالفت دارند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. بر اساس اسناد محرمی که توسط ویکیلیکس افشا شده رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی چندین جنایتکار خطرناک را داده است. با وجود اخطارهای پیهم مقامات عدلی و قضایی افغانستان کارمندان مربوط به کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جهت پاسخگویی به لوی سارنوالی افغانستان حاضر نشدند. گفته می شود گفتگو با یک رهبر تقلبی طالبان و دیدار وی با رئیس جمهور افغانستان و مسئله دادن پولهای گزاف همه از سوی حکومت افغانستان آغاز شد و جنرال استنلی مکرسل قمندان قبلی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان هم در جریان بوده است. شنوندی عزیز، اسناد محرم دیپلماتیک امریکا که از طرف صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شده نماینده ای است که رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی چندین جنایتکار خطرناک داده. بر اساس اسناد افشا شده، این جنایتکارا که شامل قاچاق برای مواد مخدر می باشند توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان توقیف شده بودند. در این اسناد آمده که رئیس جمهور افغانستان افراد را که با قاچاق مواد مخدر مظنون بودند به خاطر ارتباطشان با افراد قدرتمند در کشور رها کرده. جزئیات بیشتر موضوع از مصطفی صدیقی مشنوین.
در این اسناد که توسط معاون سفیر آمریکا در افغانستان در ششم ماه آگست پارسال نوشته شد، آمده است که دستور رئیس جمهور کرزی برای این افراد بدون آن که محاکمه شوند سبب شد تا برخی از آنان به میدانهای جنگ برگردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامهای آمریکایی گفتند که آنان مکررن رئیس جمهور کرزی و لوی سارنوال محمد اساق الکورا به خاطر دستور برای این افراد ظرف 3 سال سرزنش کردند. در اسنادی که ویکی‌لیکس افشا کرده همچنان آمده است که از سال 2009 میلادی از جمله 629 زندانی 150 زندانی که توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به نیروهای افغان سپرده شدند بدون محاکمه رها شدند. همچنان در این اسناد افشا شده آمده است که رئیس جمهور کرزی 5 مامور پلیس سرحدی را که به خاطر حمل 124 کیلوگرم هروئین در موترشان گرفتار شدند در ماه اپریل پارسال عفو کرد. گفته شده است که این افراد به 16 تا 18 سال زندان محکوم شده بودند. قبلا در اسنادی که ویکی‌لیکس افشا کرده بود آمد که رئیس جمهور کرزی رهبر ضعیف و دچار مریضی روانی است و برادرش در قاچاق مواد مخدر دست دارد. اما وحید عمر در سخنگوی رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس خبری در کابل گفت که این اسناد روابط میان افغانستان و ایالات متحده را خدشه‌دار نخواهد ساخت. ما چیز عمده ای را در این اسناد ملاحظه نمی کنیم که روابط میان افغانستان و آمریکا را خدشه‌دار بسازد. پیش از آن که در این مورد حرف بزنیم، منتظریم ببینیم که دیگر چه چیزی برمی آید. در این حال وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی افغان هم به این باور است که مسائلی که حالا در ویکی‌لیکس می آیند قبلا مطرح شدند و حساسیت خود را از دست دادند. او در صحبت با رادیو آزادی
به نظر می‌رسه که این اسناد قبل از اینکه به شکل یک راز از طریق ویکی‌لیکس چاپ برسد قبلا از طریق رسانه‌ها در آمریکا بلش رسیده و یا هم دیپلمات‌های آمریکایی در مذاکرات و ملاقات‌های خود با آقای کرزی این مسائل مطرح کردند. به همین علت حساسیتی را که میتونست یعنی این مسائل با وجود بیاره قبلا با وجود آورده و تاثیرات شرزی رفته. بنابراین یک درس تکراری هست و آقای وحید عمر وقتی که میگه که تاثیر نداره و روابط تاثیرگذار نخواهد بود به خاطر این است که حساسیت قبلا از بین رفته، اتفاق بارها تکرار شده.
اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اسنادی که اخیراً در مورد افغانستان نشر شدند، این نگرانی را ایجاد کرده که سطح بلند فساد اداری در حکومت افغانستان جنگ تقریباً 10 ساله علیه طالبان را تضعیف خواهد کرد.
از افشای اسناد محرم ویکی‌لیکس در مورد افغانستان شنیدین که نماینده ای است که رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی چندین جنایتکار خطرناک داده. ویکی‌لیکس ایره هم افشا کرده که احمد ضیا مسعود معاون اسبق رئیس جمهور افغانستان بیش از 50 میلیون دلار مخفیانه از افغانستان کشیده. آقای ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود کسی بود که سال گذشته حکومت افغانستان به دلیل فساد مورد انتقاد شدید قرار داده و ویکی‌لیکس گفتن خود آقای مسعود 52 میلیون دلار نقد به طور غیر قانونی و مخفیانه از افغانستان کشیده. در ارتباط با فعالیت‌های غیر قانونی در کشور باید گفت که یک گروه 8 نفری جعلکارا از طرف نیروهای امنیتی ولایت ننگرهار دستگیر شدند. گفته میشه این جعلکارا برای شورشیان بر پلیت‌های جعلی و دیگر وسایل تهیه می‌کردند که کار نماینده دست داشتن افراد در طرح حملات شورشیان میباشد. خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار را جزئیات بیشتر.
موظفین امنیت ملی ولایت ننګرهار یک گروپ 8 نفری جالکاران را با وسایل و وسایل جال و تزویر در ناحیه اول جلال آباد دستگیر نمودند. ریاست امنیت ملی ننګرهار این گروپ و همه وسایل دستگیر شده را روز سه شنبه به خبرنگاران نشان داده، اتهام بستند که آنها شاید در اعمال تروریستی دست داشته باشند. احمد ضیا عبدالزه سخنگوی والی ننګرهار در مورد به خبرنگاران چنین معلومات را نمود.
یک گروپ مجهز جالکاران که از مدت بدین شده در شهر جلال آباد پلتهای جالی و کمپیوتری وسایل شخصی و دولتی و لاری جواز سیرها لیسنس ها کتابچه های شرکت بیمه ملی افغان را به شکل مدرن به توسط ماشین های مدرن چاپ میکردند و از طرف موظفین ریاست امنیت ملی در این اواخر دستگیر شده. 8 نفر به اتهام این نیز دستگیر شده که فعلا تحت تحقیق است در ریاست امنیت ملی ولایت ننګرهار.
با این گروه وسایل و ماشین آلات جال و تصویر نیز دستگیر شده. اینکه در این وسایل چه چیزهای شامل می باشد سخنگوی والی ننګرهار میگوید.
با آنها وسایل زیاد دستگیر شده، مانند ماشین تولید پلتهای کمپیوتری یک پایه، ماشین رنگ یک پایه، ماشین پرس یک پایه، تفنگچه 2 میله و نوعیت پلت تقریبا 96 عدد است، مهرهای مختلف ادارت ولایت 22، تاپای چاپ و علائم پلت تقریبا 3 قالب است، یک بندل تاپای کمپیوتری مخصوص پلت نیز امرشان دستگیر شده، نمبر و حروف فلزی انگلیسی تقریبا 27 عدد است، پلت برمه تقریبا 6 عدد است، کتابچه جالی جواز سیر تقریبا 189 جلد است، پلت خارجی 2 عدد است، پلت جالی وسایل دولتی 4 عدد است، باز شارژرهای کلاشنکوف نیز امرشان دستگیر شده، مرمی کلاشنکوف تقریبا 80 فایر است.
و میگوید البسه اردوی ملی و باز سلاح‌های خفیفه نیز در این اشیا شامل میباشند. سخنگوی والی ننګرهار میگوید اگر در جریان تحقیق دست داشتن مسئولین دولتی در این قضیه ثابت گردد، با ایشان نیز طبق قانون برخورد صورت خواهد گرفت. از مدت زیادی به این طرف این گروه در ننګرهار فعالیت داشته و به گفته مسئولین شاید این گروه در چاپ کارت‌های جالی انتخابات نیز دست داشته باشند. این بار اول است که در ننګرهار با اسناد و شواهد کافی همچون یک گروه دستگیر می‌گردد. مسئولین دستگیری این گروه را دستاورد بزرگ توصیف می‌کنند، اما متهمین تا هنوز به مطبوعات در مورد اتهام چیزی نگفتند. حکم محکمه جرم و عدم مجرم بودن آنها را ثابت خواهد ساخت.
از دستگیری چند جعلکار در ننګرهار شنیدین که گفته شده ای افراد در نامنی های کشور نقش داشتند و وسایل را برای شورش یا در کشور تهیه می کردند. در رابطه با داشتن روابط با شورش یا باید گفت که یک فردی که لباس پلیس سرحدی افغان و تن داشت دیروز در ولسوالی پچیراگام ولایت ننګرهار 6 سرباز خارجی را هدف قرار داد و به قتل رساند. این حمله در جریان تمرینات نظامی که سربازهای خارجی رخ داد و خود حمله کننده هم کشته شد. مقامات ناتو و افغان گفتند تحقیقات مشترک را در این مورد آغاز کردند. یک موضوع دیگه مربوط به امنیت کشوری است که گلاب منگل والی هلمند گفته بعد از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان ده ها گروه مسلح مخالف اسلحه شانه به زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند. آقای منگل همچنان از آغاز مذاکرات با تعداد از طالبا در ولایت هلمند خبر داد، ولی را نگفت که در بدل کدام امتیاز یا امتیازها این مخالفین به حکومت پیوستند. ولی آقای منگل گفت که در حال حاضر به شکل و اشکال مختلف در ولایت هلمند مذاکرات صلح با مخالفین مسلح جریان داره و آقای منگل هم در این مذاکرات سهیم است. ولی هلمند موردی که این مذاکرات با طالبا به کدام سطح و در کدام محلات ولایت هلمند جریان داره چیز نگفت. در مورد مذاکرات صلح با طالبا باید گفت که گفته میشه گفتگو با یک رهبر تقلبی طالبا و دیدارش با رئیس جمهور افغانستان و مسئله دادن پولهای گزاف همه از طرف حکومت افغانستان آغاز شد و جنرال استنلی مکرسل قمندان قبلی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان هم در جریان بود. روزنامه برتانوی گاردین نوشته که همه تلاش ها به خاطر پایان جنگ در افغانستان آغاز شد، اما به نوشته روزنامه حکومت افغانستان مسئولیت ناکامی این موضوع را به دوش اداره استخباراتی برتانیا مندازه. باز هم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
روزنامه گاردین دریافت که فرد به نام ملا اختر محمد منصور ابتدا توسط فرد دیگر به نام قماندان ملا امین الله به محمد انیف اطمر وزیر داخله سابق افغانستان معرفی شد. گاردین می نویسد که ملا امین الله فرد نزدیک به ملا عمر رهبر طالبان است و رهبری جنگ را در ولسوالی های ژیره و پنجوایی قندهار هم بر عهده داشت. به نوشته روزنامه ملا امین در ماه جنوری امسال دستگیر شد و در یک قرارگاه نیروهای ناتو زندانی شد. حکومت افغانستان از این عملکرد ناتو انتقاد کرد و گفت که این فرد طالبان از چنده به این سو با وزارت داخله افغانستان در ارتباط بوده و باید فوراً رها شود. به باور گاردین ملا امین الله در بدل این اقدام حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که با ملا اختر محمد دومین رهبر ارشد طالبان ارتباط برقرار خواهد کرد و او را در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان شامل خواهد ساخت. به نوشته روزنامه گاردین جنرال استنلی مکریستال قمانداً سابق ناتو در افغانستان این پیشنهاد را پذیرفت. در ادامه این مقاله گاردین می‌خوانیم که جنرال مکریستال از اداره استخبارات انگلستان MI6 خواست تا این بخش از گفتگوهای صلح را به پیش ببرد و از این رو قصر سفید به اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA اجازه نداد تا در این گفتگوها دخیل شود. به نوشته گاردین بسیاری از ناظران سیاسی در آمریکا و اروپا به این باورند که این گونه سیاست‌های اداره آمریکا عملیه راه حل سیاسی معضله افغانستان را با کندی روبرو کرده است. روزنامه گاردین می‌نویسد که اداره استخبارات بریتانیا از پیشبرد این مأموریت راضی بود و چنین فکر می‌کرد که آن را با موفقیت به انجام خواهد رساند، به طوری که حتی در مورد تردیدهای مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی در مورد هویت ملا منصور هم توجه نکرد. گاردین می‌نویسد وقتی که جنرال دیوید پتریس جایگزین جنرال مکریستال شد، در ابتدا در مورد هویت ملا منصور تردید داشت اما بعداً از تماس با او حمایت کرد. به نوشته گاردین مایک مولن رئیس کمیته مشترک لوی دریستیزان آمریکا گفت که از همان اول هم در مورد هویت این فرد طالبان شک وجود داشت اما وقت زیاد در بر گرفت تا چهره اصلی او معلوم شد. سرانجام روشن شد که این فرد جعلی بود. در ادامه این مقاله گاردین می‌خوانیم وقتی که حکومت ائتلافی در ماه می امسال در بریتانیا تشکیل شد، صدر اعظم دیوید کامرون و ویلیام هیگ وزیر خارجه این کشور هر دو در مورد این فرد مربوط به طالبان اطلاعات را دریافت کرده بودند و آنان از گفتگوهای صلح در آن زمان حمایت کردند. به نوشته روزنامه این رهبر جعلی طالبان چندین بار با نیروهای ناتو در قندهار ملاقات کرده بود و بعداً توسط یک تیاره جنگی نیروهای بریتانیایی به کابل انتقال داده شد تا با رئیس جمهور افغانستان کرزی و دیگر مقامات ارشد حکومت دیدار کند. به باور گاردین رئیس جمهور کرزی از بودجه شخصیش که ایران آن را می‌پردازد به این فرد جعلی پول داده بود، نه از پول‌های آمریکا. اما رئیس جمهور کرزی شخصاً دیدار با این فرد را رد کرده است. گاردین می‌نویسد که محمد عمر داوودزی رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی در مصاحبهش با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مسئولیت این همه را بر دوش بریتانیا افگند. او گفت که از این کار چنین برمی‌آید که گفتگوهای صلح را باید خود افغان‌ها به پیش ببرند. داوودزی گفت که افغان‌ها کارشان را خوب بلدند. گاردین از قول یک مقام دیگر افغان نوشته است که مسئولیت این عمل را بر دوش اداره استخبارات پاکستان ISI افکنده است. این مقام که نامش را نگرفته گفته است که ISI این فرد جعلی را به اداره استخبارات بریتانیا معرفی کرده بود، اما روزنامه گاردین می نویسد که در مورد دخالت ISI در این خصوص شواهد را دریافت نکرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:52 شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان هوای کابل رقتبار خوانده و گفته که باید در زمینه اقدامات جدی اتخاذ شود. حکومت افغانستان در اجلاس دیروزی خود فیصله کرد که به خاطر جلوگیری از آلودگی هرچی بیشتر هوای شهر کابل و تکمیل نمودن فیصدی اکسیژن مورد نیاز تا پایان سال جاری میلادی روزهای پنجشنبه باید رخصتی عمومی اعلان شود. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
مقامات اداره ملی حفظ محیط زیست و وزارت صحت عامه افغانستان از این اقدام تازه شورای وزیران که به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا روزهای پنجشنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است استقبال کرده و آن را گام مثبت در حفظ محیط زیست می‌دانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مقامات اداره ملی حفظ محیط زیست گفتند که هوای کابل تا حدی خراب شده است که صحت باشندگان شهر را تهدید میکند. خالد نسیمی یکی از مسئولین اداره ملی حفظ محیط زیست بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تراکم بیش از حد وسایل نقلیه کهنه، تجمع کثافات، جنراتورها و استفاده از مواد سوخت بی‌کیفیت از عوامل اساسی بوده که باعث خرابی هوای شهر کابل شده است. نسیمی میگوید محدود کردن گشت و گذار وسایل نقلیه به خصوص وسایل کهنه برای کوتاه‌مدت میتواند از آلودگی بیش از حد هوا جلوگیری کند.
از بود محیط زیستی یک تصمیم بسیار خوب هست، یک تصمیم است که از تراکم، گشت و گذار و ازدیاد دود وسایل در شهر کابل جلوگیری میکنه که به صورت مستقیم بالای هوای کابل که کاملا آلوده هست تأثیر بسیار مطلوب و خوب می‌داشته باشه. تراکم وسایل نقلیه در شهر کابل کمتر استفاده صورت بگیره. جدی‌ترین عاملش تراکم بیش از حد وسایل نقلیه و تراکم بیش از حد وسایلی که اصلا اونا به معیارهای پذیرفته شده بین المللی عیار نیستن.
با گفته آقای نسیمی به خاطر یافتن راه‌های حل و جلوگیری از آلودگی هوا همچنان یک کمیته از وزارت‌های سکتوری تحت نظر وزارت داخله تشکیل شده که این کمیته وظیفه دارد که تا یک ماه آینده طرحی را برای حل مشکل آلودگی هوای کابل پیشنهاد کند. این تصمیم در اجلاس روز دوشنبه این هفته شورای وزیران گرفته شده و رخصتی روز پنجشنبه که تا پایان سال جاری هجری شمسی ادامه می‌یابد به هدف تکمیل کردن فیصدی اکسیژن مورد نیاز هوای کابل و ایجاد محیط زیست سالم اتخاذ شده است. شورای وزیران در این حال از باشندگان شهر کابل نیز خواسته است تا در روزهای پنجشنبه از استفاده وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده نموده و در پاکاری شهر کابل با شاروالی همکاری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز با استقبال از این فیصله شورای وزیران میگوید این اقدام تاثیرات قابل ملاحظه در حفظ محیط زیست دارد. نادر حیات یکی از معینان وزارت صحت عامه در این مورد میگوید
ما امیدوار هستیم تا بتونیم که بر فضای شهر کابل حفاظت از محیط زیست با حاکمیت بیشتر به خاطر بهبود حیات مردم و جلوگیری از امراضی که بخصوص امراض موسمی که فعلا امراض طرق تنفسی بسیار زیاد است بتوان وزارت صحت و مردم کمک بکنه.
با اینکه وزارت صحت عامه افغانستان و اداره ملی حفظ محیط زیست از اقدام حکومت به خاطر تعطیل روزهای پنجشنبه استقبال میکنند، اما شماری از تاجران با توجه به تعطیل بودن روزهای شنبه و یکشنبه در برخی از کشورهای جهان میگویند که این تصمیم تازه حکومت افغانستان سبب کمرنگ شدن روابط اقتصادی و تجاری کابل با برخی از کشورها می شود.
کنفرانس سرمایه گذاری در افغانستان امروز از طرف وزیر خارجه کشور زلمی رسول رسما در دبی افتتاح شد. همکارم صالح خالقی در این مورد مصاحبه را با ویدالله ویسی رئیس استراتژی انکشاف ملی وزارت مالی افغانستان انجام داده و در آغاز از آقای ویسی در مورد آجندای این کنفرانس پرسیده.
کنفرانس امروز که در دبی کار خود آغاز کرد توسط وزرای خارجه افغانستان و همچنان امارات متحده عربی افتتاح شد. ما هیئت عالی رتبه افغانی هم داشتیم در این کنفرانس به شمول دکتر صاحب حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان، دکتر صاحب انورالحق احدی وزیر تجارت و صنعت افغانستان، همچنان وحیدالله شهرانی وزیر معادن، آصف رحیمی وزیر زراعت و نورالله دلاوری رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان هم در این کنفرانس اشتراک داشتند. آجنده اصلی کنفرانس موضوعات مبنی بر برنامه‌های افغانستان که در کنفرانس کابل در ماه جولای امسال برایش غوث صورت گرفته بود و تعهد جامعه بین‌المللی و حکومت افغانستان داشت به خاطر تطبیق و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بالاش امروز صحبت کردن، در سه گروپ کاری موضوعات به صورت تفصیلی تشریح شد توسط وزرای افغانستان. این موضوعات شامل معادن افغانستان، زراعت، موضوعات زیربنایی از قبیل انرژی، سرک ها، خط ریل و موضوعات مسئله تلیکمیونیکیشن بود. این برنامه ها، پروژه ها که در حال تدوین و در حال تهیه قرار داره و بعد از این پروژه ها فعلا قابل سرمایه گذاری نیز هستند، با بسیار خوبی توسط سرمایه گذارای کشورهای خلیج و همچنان سرمایه گذارایی که از دیگر کشورها و از کشورهای مختلف سراسر جهان گرد آمده بودند مورد استقبال قرار گرفتند.
خب آقای ویسی، اگر بگین که در کنفرانس کدام کشورها اشتراک داشتند؟
در حدود 700 نفر اشتراک کننده در این کنفرانس وجود داشت که از اقشار مختلف، هم از ارگانهای بین المللی سرمایه گذاری خصوصی در اشتراک داشتند، همچنان وزرای خارجه استرالیا و وزیر خارجه ایتالیا و نماینده های وزارت خارجه هندوستان، بحرین نیز در کنفرانس اشتراک داشتند.
آقای ویسی، شما گفتین که کشورهای اشتراک کننده علاقه نشان دادن به سرمایه گذاری در افغانستان. اگر بگین که کدام زمینه ها برای سرمایه گذاری در افغانستان تا کنون تشخیص شده؟
سرمایه گذاری در افغانستان یک پروسه بسیار متفاوت نسبت به سایر کشورهای همسایه ما داره. مسائل سیستم سرمایه گذاری و زمینه هایی که برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد میشه نسبت به تمام کشورهای منطقه در افغانستان سهولت بیشتر داره.
مصاحبه بود با وحید الله‌ویسی، رئیس استراتژی انکشاف ملی وزارت مالی افغانستان، که از آجندای کنفرانس امروزی در دبی معلومات میداد. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است و پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستم، زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.